سپاس که تا حال با ما بودن.
درنو دوستانو، اجمل لاندې مو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. فرشته سهاک د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درنوري.
د سالنګ لویه لار د بارونکو موټرو پر مخ وتړل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر کې لیکلي چې دا لویه لار یو ځل بیا د زیاتو واورو د ورخ له کبله د بارونکو موټرو پر مخ تړل شوی، خو د مسافرونکو موټرو پر مخ خلاصه ده. هغه زیاته کړه چې په سالنګ کې د واورې ورخ دوام لري او تر اوسه دغلته د څلوېښت تر پنځوس سانتي مترو پورې رسیدلې ده. د ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې د اوبو په مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د 2023 کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان په کچه د مالدارۍ دویمه سروې پیل کړې ده. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې ویلي دي چې دا پراخه سروې د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو، 425 ولسوالیو او 13900 کلو کې ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي 450 افغانان چې پاکستان کې زنداني او آزاد او هیواد ته ستانه کړل شوی دي. دغه وزارت نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپین بولدک له لارو هیواد ته راغلي دي. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېژولو پرونی پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د موټر په وسیله دغه بریدګر 22 کلن شمس الدین جبار یا چوي چې د امریکا د پوز پخوانی کارکونکی او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوزي دنده ترسره کړې ده. او د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټیسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او وتنه نور ژوبل شوی دی. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې ولاړ و. پیښه پرون شوې ده، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه.
وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې د طالبانو حکومت له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د غلو د انتقال لپاره له دې هېواد نه 10 میلیارده پاکستاني روپۍ غوښتي، هغه څه چې طالبانو حکومت رد کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره دا هم اورئ چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې راکمې کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا په نیو اورلینز ښار کې د وروستي برید د قربانیانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې بریدګر پخوا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لیکو کې دنده ترسره کړې ده. که وخت و د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. دا به هم واورئ چې په وروستیو کې په کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بې ساري ډول پرمختګ کړی دی. اوس په کندهار کې د خلکو د اړتیا وړ ډیر فرنیچر هم دغه تولیدي کې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د دې خبرونې لومړنی ریپورت راخلو. د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې ده د طالبانو حکومت له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ډلې غړو د انتقال لپاره له دوی څخه 10 میلیارده پاکستانی روپۍ غوښتي وي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې اورو.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو له هوایي بمبارۍ او ورته له بېلابېلو غبرګونونو نږدې 10 ورځې وروسته تازه د پاکستان د دفاع وزیر ادا کړی چې د طالبانو حکومت له دوی څخه له سرحدي سیمو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د انتقال لپاره پیسې غوښتي دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده، خواجه اسف ویلی د طالبان حکومت له دوی څخه د 10 میلیارد پاکستانی کلداري غوښتنه کړې وه څو د ټي ټي پی غړي د افغانستان د سرحدي سیمو څخه لویدیز ته انتقال کړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه جینیوس پاکستانی رسنۍ سره په مرکه کې که څه هم وویل چې دا غوښتنه په 2022 کال کې د طالبانو حکومت لخوا مطرح شوې خو زیاته یې کړه.
مونږ ورته وویل که مونږ تاسو ته 10 میلیارد روپۍ درکړو او هغوی یعنی ټي ټي پی بیرته راشي نو په دې اړه تاسو ضمانت راکولی شئ، خو هغوی دې ته کوم ځواب نه درلود.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دغه شان زیاته کړه چې په دې ناسته کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر یې سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو وزیر یې امیر خان متقی او په کندهار کې د طالبانو والی ملا شیرین حضور درلود. د نوموړي په خبره دوی د طالبانو حکومت ته وویل چې که د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مخه ونه نیسي نو دوی اړ کېږي چې په دې برخه کې اقدام وکړي، چې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت شکایت نه کوي. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان د نوموړي دا ادعا رد کړې دي. ترونیوس خصوصي تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله ویلي د تعصب ځای دی چې د پاکستان لوړ پوري چارواکي دا شان څرګندونې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله بیا د 1402 لمریز کال په لومړیو کې د امریکا غږ اردو څنګ سره په مرکه کې ویلي وه چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته یې ولېږدوي، خو هغه مهال نوموړي د طالبان حکومت لخوا د دې کار په بدل کې د 10 میلیارد پاکستاني کلدارو د غوښتنې خبره نه وه مطرح کړې. له دې خبرې څو ورځې وروسته بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بېلابېلو ولایتونو کې میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي، خو نوموړي د دې کډوالو او د هغو ولایتونو په اړه نور جزئیات نه وه ورکړي چیرې چې کډوال انتقالېده. پاکستان د ټي ټي پي د په نښه کولو پیدا سره څو ځلې د افغانستان پر سرحدي سیمو باندې هوایي بریدونه کړي چې تر ټولو وروستۍ مورد یې د مرغومې په څلورمه نیټه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي برید و چې شاوخوا 50 کسان پکې ووژل شول. طالبانو ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو پاکستاني چارواکو بیا ادعا وکړه چې دوی د ټي ټي پي مشران په نښه کړي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 زیږدیز کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 زیږدیز کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړی وې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي ول. پاکستاني چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې پر ملاتړ تورن کړی، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اداوې رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د ټي ټي پي شاوخوا 6000 جنګیالي په افغانستان کې حضور لري. ټي ټي پي د پاکستان پر پوځ او امنیتي ځواکونو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې راکمې کړي. د دې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د بیو کموالی د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ دی. تفصیلي په دې رپورټ کې.
کته هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې د راکمېدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کارونکو دا خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي د دې وروسته د 1 GB انټرنیټ بیا چې په خوا 110 افغانۍ و 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیو کې تر 50% کم والی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند نایت علی کوزی پرون چهار شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د دوی له لوري د مکالمو او انټرنیټي بیو ټاکل شوی اندازه د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. نوموړي دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بیو د کموالي په اړه یو میاشت وخت ورکړی و او دا کار یې د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دی او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د کابل خار وسیدونکې مریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل، لکه وخت مې 200 MB په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 MB په 15 افغانۍ فعال کړ. کدی وای فای په بیا کې څه تغیر راغلی خو لا خو زمونږ پکې شته ده. دا ډیره ښه خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغې تر څنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر راشي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي سناولا هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
د مخابراتو وزارت چې د انټرنیټي بیه د ټیټوالي کم اعلان کړی، دا ډېر ښه اقدام دی خو چې عملي شي، ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ بیه نه دي راټیټې شوې. ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کړ چې اوس هم په لوړه بیه مې فعال کړ، تر اوسه پورې دغه بیه عملي شوې نه دي. دا موږ غواړو چې دغه انټرنیټي بیه دې راټیټې شي، ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی او موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټ اخلو.
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادا او پاړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویاند عنایت علي کوزي خبرګون هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د ګوندوي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بیې خورا لوړې او د کیفیت په اړه تل نیوکې موجودې دي. د تیر 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الکوزي ځینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلي و چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لګ تر لګه 2 یا 3 هیوادونو ته ورکړي. د یادونې ده چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر لاري برابرېږي او افغان ټلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د ننه کولو په هیواد کې د ننه پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسولیت لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
آزادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونت اعلان کړی دی چې د افغانستان د نمایي کرنیز مزکو څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه ده اخیستل شوې. د ادارې په خپل وی پاڼه د شاو اروسپن پاړه په یوې مقاله کې زیاته کړې چې په کلو کې د اوبو او اسانتیاو نشتوالی له کلو څخه ښارونو ته د خلکو د کډه کېدو یو له مهمو لاملونو څخه دی. سنا کاکړ او په دې اړه نور جزئیات.
عبدالعظیم د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروانګر دی. نوموړی وایي سږ کال کرنیزې ځمکې د اوبو له خورا شدید کمښت سره مخ وې.
تکال یوازې 15 ځلې زموږ په سیمه کې اوبه راغلې او بیرته وچې شوې چې خلکو ونه شوای کولی کرنه وکړي. دلته هم د څښلو لپاره د اوبو کمښت شته او هم د کرنې لپاره. له حکومته غواړو چې د هلمند سیند اوبه دې راخوشې کړي. له دلوي میاشتې څخه تر سور میاشت پورې هم چې اوبه راشي موږ ته بس نه کوي.
عبدالعظیم په خبره د دې سیمې ډېری اوسیدونکي د څښاک او کرنیز اوبو د کمښت له امله ایران ته کډوال شوي او نور هم دا نیت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ یو کروندګر او باغ لرونکی عبدالمصور هم وایي چې د کرنې لپاره د اوبو کموالی د دوی عاید کم کړی.
سږ کال ټول خلک دلته د کرنیزو اوبو له کمښت سره مخ شول. د کرنې لپاره کافي اوبه نه وي او خلکو ونه شول کولی د کرنې له لارې عاید ترلاسه کړي. ځینې اړ شول ښارونو ته ولاړ شي او یو بل کار پیدا کړي. زه هم ځمکه او باغ لرم. که دلته کرنه ښه نه وي اړ کېږم سیمه پرېږدو او د کار پیدا کولو لپاره ښار ته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کروندګر تل په پسرلي کې د غنمو د کرلو لپاره د ځمکې لاندې د اوبو په سرچینو تکیه دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د افغانستان د کرنې وړ د ځمکو له نیمه برخې څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه اخیستل کېږي. دغې ادارې په خپله ویبپاڼه کې د شاو اروسپن په اړه په یوې مقاله کې د اوبو او کرنیزو ځمکو پر کمښت، د اقلیمي بدلون پر اغیزو او په افغانستان کې د بندونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو پر اهمیت بحث کړی او ویلي دي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو کمښت د کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ یو له اصلي لاملونو څخه دی. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت یاده کړې چې د بندونو په جوړولو سره به د کرنیزو تولیداتو د زیاتوالي ترڅنګ په کلیو کې د وزګاره کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي، له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ کچه به راټیټه شي او په ښارونو کې به د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو د روان کال د جدي په 11مه د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاه عروس بند چې چارې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال بشپړې شوې وې ګټې اخیستنې ته وسپاره او د اوبو د مدیریت په برخه کې د بندونو د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې یو له زیانمنونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په تیرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ، سیلابونه او د کورونو او کرنیزو ځمکو ویجاړېدل تجربه کړي. د یادونې ده چې د اوبو کمښت نه یوازې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی هم په دغه هیواد کې یوه لویه ستونزه بلل کیږي. د راپورونو له مخې په ډېریو مواردو کې د بېلابېلو سیمو خلک د څښاک د اوبو د نشتوالي له امله هم د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي او یا هم هره میاشت خپل د اړتیا وړ اوبه د زیاتو پیسو په بدل کې له ټانکرونو څخه اخلي.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اوس هم د سیمې او نړۍ و موضوع. د امریکا په لوزیانا ایالت کې د چهارشنبې د ورځې د پیښې د قربانیانو شمیر 15 تنو ته لوړ شوی. په دې برید کې یو بریدګر چې پخوا یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لیکو کې دنده ترسره کوله، لومړی په موټر کې پر خلکو برید وکړ او بیا یې په خلکو ډزې کړې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د پوځ یو پخوانی سرتیری د لوزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې د موټر په واسطه پراغه کسانو برید وکړ چې نوای کالی نمانځه. په پیښه کې د 15 کسانو د وژل کېدو، شاوخوا 10 نورو د ټپي کېدو پخلی شوی دی. د دې پیښې شاهدان وایي چې بریدګر د خلکو په لور موټر ور وست او بیا پر خلکو ډزې وکړې. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په وینا دا 20 کلن بریدګر شمس الدین جبار نومیده. دی په 2008 کال کې د امریکا له پوځ سره یوځای شوی و او په 2009 او 2010 کلونو کې په افغانستان کې هم د امریکا د پوځ په لیکو کې دنده ترسره کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې بریدګر د اسلامي دولت یا داعش له ډلې الهام اخیستی دی. د بریدګر په موټر کې د داعش بیرغ هم موندل شوی دی او دی پخپله له پولیسو سره د ډزو پر مهال وژل شوی دی. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د امریکا فدرالي پولیسو داسې ویډیوګانې موندلې چې بریدګر تر برید مخکې په خواله رسنیو کې خپره کړې دي او په دې ویډیوګانو کې داسې ښکاره کړې چې د غوړی ځان ووښنی. د اسوسییټډ پریس خبر ایجنټ د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په حواله ویلي چې د بریدګر او د برید د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د ادارې زیاتوي چې بریدګر په موټر کې د پولیسو له محاصرې نه تیر شوی او مخکې له دې چې له پولیسو یې مخه ونیسي د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروسته دی. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پولیسو ویلي چې سرنوالانو یو اندازه چاودیدونکي مواد، دوه انفجاري وسلې چې د لری واټن نه د چاودنې لپاره ځای پر ځای شوي وي موندلې دي. د بریچ پکې شاو خو دیرش تنه ټپین شوي هم دي. د نوي کال د جشن په لمړیو ساتونو کې د بورین په واټ کې شوې ده. دا سیمه په نیو اورلینز کې تفریحي او د ګرځندویانو د ګڼې ګوڼې سیمه ده. د برید کوونکي د برید له امله دوه پولیس هم ټپي شوي، خو د دوی روغتي وضعیت ښه ښودل شوی دی. بل ورته پرون د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د وی چاودنې له امله یو تن وژل شوی او کسه ټپین شوی دی. د راپور له مخې دا چاودنه د تسلا شرکت په برقي موټر کې د امریکا په منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پورې اړوند دی هوټل مخې ته شوې ده. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د دې موضوع تحقیق کوي چې دا چاودنه د نیو اورلینز له پیښې سره څه تړاو لري کنه. تر اوسه روښانه نه ده چې دا چاودنه د تخنیکي ستونزې له امله شوې که یو تروریستي بریده. د ټسلا شرکت څښتن ایلن ماسک په ټویټر کې لیکلي دي چې دا چاودنه د موټر د تخنیکي مشکل له امله نه ده رامنځته شوې.
نن پنځشنبه کابل کې د سګنی ژمی لومړی واوره ورېده. د پلازمېنې ډېر اوسیدونکي د واورې ورېدو ته خوښ دي او وایي چې د واورې ورېدو سره نه یوازې وچکالي کمیږي، بلکې کرنیزې ځمکې هم ورسره آبادېږي. ځینې افغانان د ځانګړو دودونو په لمانځلو سره د واورې د ورېدو هرکلی کوي، خو بل پلو یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې په ورېدو سره هوا نور هم سړه شوې او دوی د خپلو ځانونو او کورونو د ګرم ساتلو وس نه لري. ابیدا سپوږمۍ په اړه جزئیات لري.
د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د کال لومړۍ واوره شوې. لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په ترسره کولو سره د ژمي د موسم د لومړۍ واورې هرکلی کوي. کابل د بې ضروري خو بې واورو نه دا د کابلیانو یو مشهور متل دی. دوی دغه شان پر یو بل د لومړی واورې زیری ته د برفی په نوم مشهور دود لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې فرزانه وایي،
نن په کابل او اړوند ولسوالۍ کې واورې ورېږي. دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه یې تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکارېږي، ځمکې یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکارېږي. یو څه ته مې چې زړه ډېر خفه وي، هغه مرغۍ بیچاره ګانې وي که نه، چې ډېرې زیاتې وږې شوې وي او له لوږې نه یو طرف و بل طرف ته ځي، یعنی داسې سمدانه ورته نه پیدا کېږي. او خلک هم ټول خوشحاله دي، خصوصا دهقانان ډېر خوشحاله وي که نه، وایي چې دغه وچه واوره چې ده دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته پورې پاتې کېږي، نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخمالکې جوړوي، ټمپوسکې کوي، او لویان څوک مشنګ جوشوي که نه، څوک نخود جوشوي، او چا چې لاندی کړی وي د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ او په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې فائزې رستګار هم ازادي راډیو ته وویل،
لومړی واوره تل یوه ځانګړې خوشحالي او سکون لري. زموږ په پخوا زمانو کې ډېر ښه دودونه وو. موږ د واورې په پیل کې خپلو دوستانو او ګاونډیانو ته بلنه ورکوله او هدف مو یوازې د خلکو ترمنځ یووالی او مینه وه. موږ لومړی واوره د کورنۍ او دوستانو سره یو ځای لمانځله.
د کابل بله اوسیدونکې څانګه بیا وایي چې له دې امله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورکه نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا، په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغۍ هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري او دا ورته د نویو ستونزو د پیل په معنا ده. د کابل ولایت اوسیدونکي نیاز محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تېره شپه له یوې بجې څخه را په دې خوا هوا ډېره سړه شوې، ډېره واوره اوري، د خلکو ستونزې ډېرې دي، د سون توکي نه لري، له سهاره تر اوسه له خپلو کورونو نه یو وتلي. زموږ اقتصاد ډېر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د جدي په 14مه د افغانستان په 33 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي، د باران اندازه له 1500 تر 500 ملي متره او د بادونو سرعت له 500 تر 80 کیلومتره په ساعت کې وي. د خبر پاڼې له مخې هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر او بدخشان هغه ولایتونه دي چې واوره به پکې وشي. یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ځینو ولایتونو کې هم د واورې ورېدو خبره کړې او ویلي دي چې آن ځینو ولایتونو کې لارې هم بندې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د واکمنۍ له بیا ځلي راتګ وروسته په افغانستان کې بیکاري او فقر زیات شوی او د اقلیمي بدلونونو اغیزې لکه سخت بارانونه او مرګوني سیلابونه دا ستونزې لا ډېرې کړې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې سږ ژمی د افغانانو لپاره سخت او له ستونزو ډک بللی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د ترنکوټ خاریان له دولت نه د نقلیه وسایطو د تمځایونو جوړېدل غواړي. دا اروزګان مرکز ترنکوټ که څه هم د مساحت له پلوه کوچنی ښار دی، خو په وروستیو کې پکې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده او خلکو ته یې ستونزې زیاتې کړې دي. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
د ترنکوټ اوسیدونکي شکایت کوي چې د نقلیه وسایطو لپاره د تمځای نشتون د ښار په کوڅو او سړکونو کې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. د ترنکوټ ښاریان د نقلیه وسایطو د تمځای د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دی وای د شار په مرکزی سیمو کې د وسایتو بې نظمی و درېدنې د ترافیکو ګڼه ګوڼه زیاته کړې او د خلکو ورځنی ژوند سخت کړی دی. شاریان له دولت څخه غوښتنه کوي چې د موټرو لپاره ځانګړي تمځایونه جوړ کړي.
ځګان کې د لری پروتو سیمو او یا د ولسوالیو تمځایونه تر اوسه پورې نسته مشخص شوی نه دي. نو په همدې موخه باندې که چیرې مشخص نسي دغه تمځایونه، ستونزې به یې دغه وي چې د روزګان ډېرې اوسېدونکي به مثلا په ستونزو کې ترافیکي پیښې به په ښار کې رامنځته کېږي. که چیرې تمځایونه مشخص سي نو په همدې موخه باندې به د ترافیکي پیښو څخه خلاص سو، په ښار کې به ګڼه ګوڼه کمه سي او هر څه به منظم وي.
ښار کوچنی دی، یعنې سړکان هم کوچنی دي، ښار کوچنی دي، موټران ډیر زیات دي. نو د تمځای په اړه باندې زه وایم چې په روزګان کې پر دولت باندې موږ دغه غږ دی چې د په ښار کې تمځایونه جوړ کړي، موټر ګاټانو دپاره او د موټرانو دپاره. په دې سره به ترافیکي پیښې ډېرې راټیټ شي، ځکه یو موټر چې د سودا کوي د دوکان مخته ودري، سړک سم نیمۍ په بند کې. نو په دې سره ځکه تمځای چې نه وي نو مشکلات او ستونزې پیښېږي. زموږ غوښتنه دغه ده چې د موټر ګاټانو دپاره او د موټرونو دپاره تمځای جوړ شي.
ولی سوالیان چې نښته کې په ښار کې خصوصا دا غټ عمومي جادو کې نښته کې باید دا خلک که سوالیان بعد پارکینګانو کې او د ښار د عمومي جادو څخه لیر لږ کې باید نښته کې باید یو پارکینګ باید پنځه پارکینګ شي، پنځه یې باید لس شي.
د ترینکوټ ښار په کوڅو او سړکونو کې د موټرو بې نظمه پارکول د ګڼو ستونزو لامل سوي دي، چې له جملې څخه یې د سړکونو بندول او د ترافیکي ستونزو زیاتوالی، د ښار ښکلا خرابېدل، د سوداګرۍ پر فعالیتونو منفي اغېزې، د خلکو ترمنځ شخړې او د ژوند په ورځنیو چارو کې د خنډونو هغه هڅې دي چې خلک ورسره لاس او ګرېوان دي. د اروزګان ولایت مقام مسؤلین وایي دوی د ښار د نظم او ترافیکي ستونزو د حل لپاره د موټرو لپاره د تمځایونو جوړولو لپاره پلان لري. د مسولینو په وینا دا پروژه به د ښار ژوند اسانه کړي او د ښار په ښکلا کې به مهم رول ولوبوي. دوی ډاډ ورکوي چې د خلکو غوښتنو ته به په ځواب کې ژر عملي اقدامات پیل کړي. د اروزګان ولایت د والي ویان سیمې الله کرمه وایي
دې څخه مخکې هم د خلکو غوښتنه کړې، خو د هغو چې دا کم مشکلاتو د دې د حد په مخه موږ کوشش وکړي د هغو مشکلات د ډېر حد په حل کړو. اوس هم سروس سوې ده چې څو د ښار په مختلفو ځایو کې د تمځایونه جوړ کړو او د وسایل لپاره هلته چې وسایل خلک په هغه ځای کې ودروي.
د ترینکوټ ښار اوسېدونکي دغه راز له حکومت غواړي چې د نکلیه وسایتو د منظم تمځایونو جوړولو لپاره عاجل اقدامات وکړي. دی وایي د موټرو لپاره د مناسب پارکینګ ځایونو جوړول به نه یوازې د ترافیکي نظم په ښه کېدو کې مرسته کوي، بلکې د ښاریانو ژوند او سوداګري به هم ښه کوي. د اروزګان ولایت مقام د دې ستونزو د حل ژمنې کړې دي، خو وخت به وښيي چې دغه ژمنې تر کومه حده عملي کېږي.
په دې وروستیو کې کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بېساري ډول پرمختګ کړی. وسمهال د دې ولایت تراویا سلنه فرنیچر تولیدات محلي دي چې په خابل بهرنیو هیوادونو واردېدل. په اړه یې د صادق رښتینی رپورټ اورو.
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکات دوه کال وړاندې فعال سوي چې وسمهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
مثال چنئی پرکټان کې د زینونو راځي مذاکره کم مخکمو پلاس ډیزاین وکړي.
دغه فابریکه د عصري ماشینونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتري میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکوونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوې پوره کوي، بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاچو مثال خبرې چې نای شان کله ډېر مزدلین مخصوص په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا شان جوړو کم چې د بهر څخه راتل دلته چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه هر کم شان انشاءالله دلته مخصوص جوړول. کیفیت فرق دا کوي چې هلته په خارج کم شي جوړې دي، هغه د ځان لپاره جوړ کړی دی، هغه منندې یو کار دنیا کې کیفیت چې ټیټ دی او دلته چې مخصوص یې جوړو د خپل ځان لپاره جوړو، مثبت یې جوړو، ټینګ یې جوړو. مثال خبرې کار ډېر ځینې واخیستل شي او ټینګ یې.
د فابریکې مسؤول محمد اسماعیل وایي اوسمهال د دوی تولیدات اویا سلنه هغه اړتیاوې پوره کوي چې مخکې به له بهرنیو هیوادونو څخه واردېدې. هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولی سي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچه لوړه کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې دلې موږ په ښه کیفیت کې جوړوو. خارجي هم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي یو څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجي هم پر هغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفه هم په دغه کې د دې اول موږ ته دغه پوښتنه کوي دا خارجي ده دا بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولید دي دا ولې دونه ګران دي. نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې یوازې د خارجي محصولات پر لوړ کې د خارجي توکي چې راځي نو ځکه چې هغه تر مابین دي یو د نرخ یا د قیمت توفیر هم راځي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور رحمانی وای د فرنیچر جوړولو په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی. نوموړی په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وایي د کورنیو تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې به هم مرسته وکړي.
او اوس هم یو وار بیا فرشته سحاق د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دروړي.
د سالنګ لوی لار د بارونکو موټرو پر مخ وتړل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکسپانه یب خونی ټویټر کې لیکلي چې دا لوی لار یو ځل بیا د زیاتو واورو د ورخ لکبله د بارونکو موټرو پر مخ تړل شوی خو د مسافرونکو موټرو پر مخ خلاصته. هغه زیاته کړه چې په سالنګ کې د واورې ورخ دوام لري او تر وسه د غلطا د څلوېښت نه تر پنځوس سانتي متر پورې رسیدلې ده. د ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې د اوبو په مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د 2023 کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان په کچه د مالدارۍ دویمه سروې پیل کړې ده. د ادارې نن په خپل ایکسپانه افغاني ټویټر کې ویلي دي چې دا پراخه سروې د افغانستان په ټولو 14 ولایتونو 425 ولسوالیو او 6900 کلو کې ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي 450 افغانان چې پاکستان کې زنداني او آزاد او هیواد ته ستانه کړل شوي دي. دغه وزارت نن په خپل ایکسپانه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپین بولدک له لارو هیواد ته راغلي دي. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېژولو پرونی پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د موټر په وسیله د غبرېدګر 20 کلن شمس الدین جبار یاچوي چې د امریکا د پوز پخوانی کارکونکی او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوزي دنده ترسره کړې ده. او د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټیسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلې او و تن نور ژوبل شوې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبريالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې کیخي دروازې ته نږدې ولاړ وو. پېښه پرون شوې ده خو تر اوسه کره معلومات نشته چې چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله شوې او که ترهګریزه پېښه وه.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهیل چې د ژمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را ته پریښي دي. یو شمېر اوریدونکو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسي خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقه خبر کوم. ورور موږ د ګندګن امریز ګنج د غاړول د تنګی ته اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دا یو ګنج دا سیرش پشي په سړک باندې لار نه پیدا کیږي. وران ټکرونه هم ګای وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج سره ځي. هغه تنګی ته چاړول دی هغه ورور یو ګنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه ورځ تنګی ته هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو ورور چې دغه د تنګي ګنج بیرته دا ډېر ته راواړي ورور. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دې ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دې په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. دې د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي ترڅو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخه ونیسي.
علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکو یم. تماس نیول ورورا غاړې مې راغلم چې دا کومه نامې د کارکونکي مې شکایت دغه دی ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دوه خیرې دي صاحب و به تر سړک پی ورورا دا شل کال مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخستې دی ورورا او دیوالونه هم ځکه را خراج کړی صاحب درخت را وښول دیوالونه سپاس والله. نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري او کومندانۍ ته ورځو شکایت مو نه اورېدل کېږي او صاحب ظلم ستم او حل ترغل را سره کېږي. دا څه ظلم دی دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اورېدونکو دغه وسې سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې زموږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې داسې زنانه مریضي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسی ویل کېدلی. بیا له طالبانو څخه دا غوښتنه لرم چې داسې یو پروګرام او دغه ورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعت چوکاټ کې داسې یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعت نظر سره چې دغه ش نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکون کوریدون کولیدون کوتا د نړۍ لکه سلامونه وایم. هیلمن یم چې روز جوړ او خوشاله است. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د مور خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. موږ په هیلمن کې د نرخونو د دی غړو او د نور خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي خلک ستړي دي او ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ شي نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي. یو ډالر مثال یو روپیه ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمانو چې دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته دغه شان ارزانه کړي. مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دي دنیادار خلک دي مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پر ځای نیوایم. پدې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي دغه د ښځو مکتبونه یې لکه وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کې درمن اوریدونکو از د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د تساوه سیمې سیمې اړیکې نیولې ده دلته خدیه نسته سیمې کارټان چندانې کار نه کوي د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته آزادی رادیو کارکون ته مودغه هله و ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسی بر په خوا په 2 افغانۍ وو اول ور په 1.5 افغانۍ وو بیا په 2 افغانۍ سو اوس په 2.5 افغانۍ دی نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي ډیر خلک راوتل دي زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسو چې دا برخ به اصلاح کړي په خوا په 2 افغانۍ اوس یې په 4 افغانۍ کې په خوا په 2 افغانۍ اوس یې په 15 افغانۍ کې خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانې نو اوس مسلمانان ټول سړي دي دکانداران شي نه لري بلته شاروالي روپی جنې غواړي هلته دا برق پی دي بازارونه سره خراب دي سوداوي نسته زموږ دا هیله ورزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسي وسلام
السلام علیکم و رحمت الله د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه زه عصمت الله یم د هلمند ولایت څخه د سرافیل کې عزیزانو موږ فریاد د لوړو پرو شارو کته ورسوي د ډېرو سختیو وسره یوه سختیا دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکسو مالیې ډېرې زیاتې دي د بل طرفه سه د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سول د هغو سو شرونه اخي وو زکاتونه ځینې ټولوي او علما مو دوی خپلواکه نه سول د لوی تاثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او سو شرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کوله او هغو به دلته د دې مختلفانو د یو مزه کاروبار و نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې او خلک خفه کېږي دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا خبر می کول دا ازادی رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کی پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به را خرڅه وب ولاړې 200 متره سمسیولان ورچولې دا باره پیپ پیتاب لري کیلن لري کې سمسیول لري نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی ورور که زما ږغ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي یا دا ډمه څه د کجکي د ډمه څه واله ورته را کش کړي وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی هغه زنانه وي که مردانه، مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو څومره تکلیف سره مخامې خوږو د ویزو او د پاسپورټ د چند خرچه که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه وښاري متخصصې وي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دادم دا په ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندې ویډیو بندې دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ ازادې وي. رسنۍ باید رسنۍ وکړي خپل خبرونه ورته یو مسلمانه ورسوي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندې تصویر بندې دا خو نه کېږي امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانی د میرویس روغتون په هکله مې دا زموږ ږغ تر لوړو مسؤلینو پورې رساوه ستاسو په ذریعه باندې. موږ ول دلته وروره نه دواوې نه کانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه هکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي وروره پیسې چې هر څه راځي هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري را سره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم. ام یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټول قدرمن همکاران او اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسېدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او صادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دې ورکړي. کیدای شي د ده لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونیکی هیله خیر. عمران سالم له خوست ولایت څخه د ازادي راډیو کارکوونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیان وو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه یې کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیل یې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په کې کوشش وکړئ چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې ستونزه زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران داسې خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي وکړي یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته ځینې زو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سو هلته بیا دوا او شی په مثال په وخت نه سو رسولی، ځکه چې هغه مو غواړي چې دوا او شی ته راسي. مثال بیرته موږ ځانونه نه سو ورته رسولی. ډاکټرانو له خوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هلی. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانونو ته چول وهل، ټکول یا په درد اړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم. زارو خیر د کلیم او موږ خستون زدا غل سه خوانټنی او شای کار نه کوي. باید سنټنی او شای راته منظور سیس او سړک مو به اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لدرن زکه بل وساره سره به پوره سیس. زموږ درې غنټه مزل دغه خراب پیلار نو اله منده د جست ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بلا بلا مسل مو آزادی راډیو تفریح وو. موږ هم در تخبار کړ په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو زړه تراتیو همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبدالله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح سره تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابه ده ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالی څخه. زمر د هلمند واشر ولسوالی د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درکسوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر دا شپانس کلن عمر یې د ولو سکالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد استاخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوند خدای معلومات یې راکړي. علاقه کې څه څه وزونه درکې خادم صاحب. کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب. دا زموږ را جانې دی. داسې سوی دی چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بېخي څو واره موږ ډاکټر ته بېولې ده. دا خپل شماره هم دغسې د خادم صاحب صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي وه. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نفر چې ده د شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته. د هغه ځینې دغه یې ورک شو ته اوس معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې. خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره راواخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه صفر. شمیره بیا تکراروم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبدالطیف او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاره کېږي چې د شمېرې راڅخه د ثبت څخه وتلي د سیم کارت څخه نو دا اله لرم چې دې کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او حسن عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لارې نو دې ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک دا نور قریبان دوی نږدې دا پیغام واورید نو لطف وکړي او زما سره تماس ونیسي او د خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې شلاف منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره درته اعلانوم 0 3500 8 4 0 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو ستاسو وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم دا زادہ ریڈیو ٹول کر کون کوریدن کتا سلامنا اور صلی سلام دا چی زمان یو خدای تر رمضان پا نامو وزارا و دنن نشل دوی شکال مخ کی و تلی دکورا او بیان تا درک و پتے نلگی و سپوری کچھ معلوماتی پدغش میرا مانی رسراڑی کے انی سے سپر واویا سلور و سپر ات سپر شپاگ نہ اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دوج ندی مسراڑی کے اونی سی او کل آزادی راڑیو پراونی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تا ویزن نظم بیرتا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکون کاری دونگ تنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت گریش ولسوالی اثر زمری دا کاکازوی ورکسو دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا دا لس بولس کال کیجی تخپل کور نترکسو دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته ندرک سوې د خپل کورسه تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند د درک نه دی معلوم سوې نو ما وس دا پیغام ته ست پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 9 8 0 0 سلام د 0 3 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. په دې له چې جوړ شو بس مننه چې موږ داسې خپرونه جوړه کړې ده. زه د ورکو عاجزانو لپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده. بېخي خوندور کار دی. زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوام 0-0-2-8-0-2. شماره یو ځلې بیا وایم 0-0-2-8-0-2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزور ولسوالۍ څخه خبره کوم. د فلیلي د کلي د زینالدین کاکو زوی د جمهوریت ګورک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کډۍ په خپله زما خبر دي. ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر 4-4-5-5-5 دا مسله شمېره ده. تر بله بیسې شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسې شمېره ده 0-0-2-0-3-2-8. په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک دي څوک سره شناخته دي. د ته نوم ده میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او دغه وسنم دې چا وویل چې ته شم نه بدل کړی دی نو که زما زغر یو مسلمان اری هغه دې مسکه به شمېره زنګ ووي څه تر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمېره ده دومه شمېره بې سیم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا وسلام
السلام علیکم دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو.